السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خپرونې اورېدو ته رابولم. د دې خپرونې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف پر غاړه لري. په روانه خپرونه کې اورئ چې د کندوز ولایت د کډوالو راستنېدونکو ریاست وایي چې د جګړې له سیمو زرګونه کورنۍ تښتېدلې دي او په سختو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. د افغانستان د ولسي جرګې او شمېر غړي او د چارو کارپوهان په شنګهای سازمان کې د افغانستان د مکمل غړیتوب په سیاسي او اقتصادي لحاظه د افغانستان لپاره ګټور بولي. د افغانستان او نړۍ په اړه نور رپورټونه هم اوري، خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د خبرونو سرچکې ټاکل سوی نن افغان ولسمشر له هندي او افغان سوداګرو سره وویني. د کندوز ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال مخالفین ترمنځ جګړه دوام لري او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباروي د یمن په مرکز سنه هوایي ډګر په نقشه کړی دی او د الوتکو د ځغاستې لارې له منځه وړې ده. د خبرونو تفصیل ټاکل سوی نن افغان ولسمشر له هندي او افغان سوداګرو سره وویني. په نوې ډیلي کې د ازادي راډیو د خبریال د ریپورت له مخې ولسمشر غني به هندي سوداګر په افغانستان کې پانګه چونې ته وهڅوي. د غرض ول کېږي چې افغان ولسمشر به په هند کې له میشتو افغان او هندي خبریالانو سره هم وګوري. ولسمشر محمد اشرف غني د دوشنبه په ورځ په یو درې ورځني سفر هندوستان ته ولاړ. د بدخشان د طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې تر دا مهاله د خواهم ولسوالۍ د ځمکې ښویدنې په پیښه کې زیانمنسو کورنیو ته مرستې نه دي رسېدلې. د دې ولایت له طبي پیښو سره د مبارزې مشر سید عبدالله همایون دهقان ازادي راډیو ته وویل د زیانمنسو کورنیو سره د مرستې په هدف خوراکي او غیر خوراکي مواد راټول سوي، خو د لارې د خرابوالي له امله ورته نه دي رسېدلې. ښاغلي دهقان زیاته کړه چې د یادو موادو د لېږدول لپاره هیلیکوپټرو ته اړتیا ده ترڅو دغه مواد د خواهم په غرنۍ ولسوالۍ کې زیانمنسو کورنیو ته ورسوي. وړمه شپه د دې ولایت د فهم ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ځمکې ښویدنې په پیښه کې 250 تنه مړه او 25 نور ټپیان شول. د کندوز ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال مخالفین ترمنځ جګړه دوام لري. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال وایي افغان ځواکونو وسلوال مخالفین له هغو سیمو په شا کړی چې وسلوالو نیولې وي. د کندوز والی عمر صافی ازادي راډیو ته وویل چې د منځنۍ اسیا اتباع عربان او پاکستانیان په کندوز کې د افغان ځواکونو په وړاندې جګړه کې لاس لري. ښاغلی اسافی زیاتوي په دغه نشته کې تر اوسه لسګونه وسلوال مخالفین وژل سوي دي. وسلوال مخالفینو تر دې دمه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په شمال کې د بشري حقوقو د سیمې دفتر مسلین وایي چې په روان لمریز کال کې په بلخ ولایت کې د ښځو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. په بلخ کې د بشري حقوقو د سیمې د کمیسون د ښځو د څنګ مسؤل فوزیه نوابي ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال په حمل میاشت کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت کړې دي. دغه پیښې د تیر کال د همدې میاشت په پرتله زیاتې شول سوي. د تاوتریخوالي په دغه پیښو کې جبري ودونه وهل ټکول او د پیسو په بدل کې د ښځو ورکول شامل دي. میرمن نوابي وایي چې د شمال په یو شمېر نور ولایتونو کې لکه جوزجان، سرپل او سمنګان هم له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې کېږي، خو دې د نامنۍ له امله نشي ثابتولی. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15 پله، یو یورو 3.5 افغانۍ 13 پله، یو انګلیسي پونډ 8 افغانۍ 10 پله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 13 پله، زر ایرانی تومن 10 افغانۍ 40 پله او زر پاکستانی کلدارې 1540 افغانۍ. بیا هم شرغلاست. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباروي د یمن د مرکز سنه هوایي ډګر په نقشه کړی دی او د الوتکو د ځغاستې لارې له منځه وړې ده. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ویان بریج جنرال احمد سيري رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې پر هوایي ډګر له هغه وروسته هوایي بمباري وسوه چې یو ایراني الوتکې له ائتلاف سره د همکارۍ څخه ډډه وکړه او د بیرته ستنېدو امر یې له پامه وغورځاوه. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا دا پیښه تایید کړې ده او ویلي دي چې د الوتکو د ځغلېدو پر لار له بمباري مخکې د ایراني الوتکې پیلوټ د سعودي لخوا غیر قانوني خبرداري لپاره مغرزولي وو چې ویلي مخه دې بیرته وګرځوي. دا خبری آژانس ولی چالوتکی صنعت بشری مرستی رسولی. دا اپریل پو وشتم دا یمن دا ولسمشر مرستیال خالد بها پر حسین را کردی و چی دا ملگورو ملتونو دا امنیت چورا دا وربند غشتین دی اومنی. دا سرسلی پو وینا دیگه جگره یمن دا بشری ناورین خواتور پوری و حالی دی. د امریکا ولسمشر وای په بالتیمور ښار کې د تاوتریخوالي ډکو بلواو ته هیڅ توجه نه ده سوې. د متحده ایالاتو په بالتیمور ښار کې وروسته تر هغې بلواوې پیل سوې چې د پولیسو په توقیب کې یوه ټپي سوې یوه تورپوسې سړي په روغتون کې اسا ورکړه. تېره ورځ زرګونه پولیس او د سرحدي ګارډ سرتیري د دې بلواو د ارامولو لپاره وګمارل سول. د بالتیمور والی په ښار کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او راپورونه وایي چې د پولیسو او بلوا کوونکو ترمنځ په نښتو کې ګڼ شمېر کسان ژوبل سوي دي. د نایجیریا پوځ وایي د بوکو حرام اسلامي سختریزې ډلې پر ضد په عملیاتو کې 2 سوي نجونې او 3 ښځې راخوشي کړي دي، خو دا څرګنده نه ده چې آیا دا ټولې یا یو شمېر یې هغه نجونې دي چې د بوکو حرام لخوا په د 2016 کال د اپریل په میاشت کې د چیبوک له کلي برمده سوي وې. دغې پېښې نړیوال غبرګونونه راپارولي وو. پرون د پنجمې په ورځ د ټولنیزې پرون د ټولنیز رسنیو ټویټر له لارې د نایجیریا پوځ ویلو چې د ښځې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې راخوشي سوي دي او دا عملیات له بوکو حرام څخه د سامبیا د ځنګله د بیرته نیولو په مقصد سوي. د عراق په شمال کې کورد ملیشا وایي د اسلامي دولت په نامه ډلې یو شمېر هغه مشکوک غړي نیولي چې ګمان کېږي دغلته د امریکا پر قونسلګرۍ او نورو بمي بریدونو کې لاس لري. کورد مقاومت وایي دا 15 تنه له 100 میاشتو راهیسې د اسلامي دولت په نامه ډلې سره په تماس کې وو او د عراق د کوردستان په مرکز اربیل کې یو موټر بم چاودنه هم کړې چې 3 کسان پکې مړه او 15 نور یې ژوبل کړي وو. په دې حمله کې چې د امریکا قونسلګرۍ ته نږدې سوی و امریکایي اتباعو ته زیان نه و رسېدلی. د اسلامي دولت په نامه ډلې د دغې چاودنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. او فریډم هاوس نړیواله اداره وایي د نوو قوانینو پلي کېدو او د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي په 2016 میلادي کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادۍ محدوده او په تېره یوه لسیزه کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راوستې ده. د فریډم هاوس د تازه راپور له مخې چې نن خپور سو د نړۍ په 13 هیوادونو او سیمو کې په ځانګړي ډول په اذربایجان، عراق، سربیا کې د بیان او مطبوعاتو ازادۍ تر ټولو زیاته محدوده وه. په دې راپور کې پر روسیې انتقاد شوی چې زیاتره مطبوعات او رسنۍ د دولت په واک کې دي او په تهاجمي بڼې سره پروپاګند کوي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د کندز په ګل تیپه او نور سیمو کې لا هم د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. په همدې حال کې زرګونه کورنۍ د جګړې له سیمو تښتېدلې.
ډېر په مشکلات سره مواجهوي. دا فصل موږ د کښت او د کارو د زموږ غنم فعلا دا د قریب وچ کېږي او به مو نه دي ورکړي.
د یو دیرش ډلې په نامه یوې مدني ټولنې په یو بې سابقه نمایشي پروګرام سره وسلې په مځکه خښې کړې او په هیواد کې سوله وغوښته. په روانه خپرونه کې د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اورئ چې په کونړ کې یو شمېر کسانو کابل ته د مجاهدینو د ننوتلو ورځ ولمانځله، خو نور خلک بیا وایي چې دوی ته د ثور ومه او اتمه یو ډول مانا لري. د افغانستان د ولسي جرګې او شمېر غړي او د چارو کارپوهان په شنګای سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب په سیاسي او اقتصادي لحاظ ګټور ګڼي. د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستان انتقاد کړی چې د هیواد په دې وروستیو کې 100 کسان په دار زړولی دي. د نور رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کړی او د ګوډې اچار پروګرامونه اورئ.
کی صبران جی بنوي یو سړی د یو محدود مودې لپاره ایرانی خود دولتي خله د ټول ملت حق خوري یو غصبوي.
د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل 0.5 چپه او منځنۍ چپه 1200 شپږ نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. په کندوز کې امنیتي مقامات وایي چې لا هم په ګلتیپی او یو شمېر نورو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخته جګړه دوام لري. د کندوز مقامات وایي چې تازه دمه رسیدلي افغان سرتیري هڅه کوي چې د درنو وسلو او هوایي ځواک په ملاتړ سره د دولت وسلوال مخالفان له هغو سیمو په شا کړي چې په دې وروستیو څو ورځو کې نیولی دي. په همدې حال کې د کندوز والي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې لسګونه وسلوال په دې عملیاتو کې وژل شوي او د هغه په خبره پاکستاني عربان د منځنی آسیا اتباع او یو شمېر نور بهرني وسلوال د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد جګړه کې برخه لري. د کندوز ولایت د کډوالو راستنیدونکو ریاست چارواکي بیا وایي چې په دې څو ورځو کې د جګړو له امله د کندوز ولایت له امام صاحب، چاردرې، علي آباد، خان آباد ولسوالیو همدارنګه د کندوز ښار پورې اړوند ګلتیپی سیمې څخه څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځای شوې دي او دا خلک اوس په سختو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. پړی تفصیل د اجمل آرین په رپورټ کې اورو.
دغه بې ځای شوې کورنۍ وایي چې د دوی په سیمو کې د وسلوالو مخالفینو همدارنګه د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده، نو دوی دې ته اړ شوي څو له خپلو کورونو څخه کډه وکړي. دوه تنو له دغو بې ځای شوو کورنیو څخه ازادۍ راډیو ته وویل چې اوس مهال د کندز ښار همدارنګه د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې په کرایي کورونو کې او آزاده فضا کې شپې او ورځې تیروي.
موږ د دې جنګو د لاسه هواره سوي یو، ډېر په مشکلات سره مواجه دا فصل. موږ د کښت او د کارو د زموږ غنم فعلا د قریب وچ کیږي او به مو نه دي ورکړي د دغه جنګو د لاسه. دولت نه غواړو چې عملیات په لارې واچوي تر څو زموږ سیمې پاکې کړي.
د ګوټیپی د سیمې اوسیدونکي استو د یو هفته کیږي چې په ګوټیپی کې جنگ دی او ټول خلک له دې نه ورسېږي. خصوصا موږ هم له دې سیمې څخه ورسېږي استو او په دشته کې په خیمو کې زندگی کوو او په دې نږدې حال کې چې غنم هم په پخېدو دي او ډېر پستونځو کې.
په عین وخت کې د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې څو ورځو کې د نوموړي ولایت له بېلابېلو سیمو څخه د جګړو له امله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي چې دا مهال له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. هغه وایي چې دوی سروې پیل کړې او وروسته له سروې څخه به له دغو کورنیو سره اړینې مرستې وکړي، خو د هغه په وینا چې له دوی یو شمېر موسسې ښه همغږۍ نه لري څو په وخت سره له دغو بې ځای شوو کورنیو سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د کندز ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی بیا وایي چې په دې ورستیو کې څه باندې 2000 کورنۍ د جګړو له امله د دې ولایت له بېلابېلو سیمو څخه بې ځای شوي دي.
ملت ولایت کندز از جنگ ها آواره و بیچاره و از خانهایشان بې جا شده.
د کندز خلک د جګړو له امله له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي. دغه بې ځای شوي خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دا مهال د کندز له امام صاحب ولسوالۍ، قلعهزال ولسوالۍ، علي آباد ولسوالۍ، همدارنګه ګلتیپی سیمې څخه څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي. د یادونې ده چې په دې څو ورځو کې د کندز مرکز په شمول د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو همدارنګه د وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده چې له امله یې د دې ولایت اوسیدونکي ډیر پاندېښنه کړې دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د اجمل آرین په رپورټ کې موریدل چې د کندز د ګلتیپی، امام صاحب ولسوالۍ، چاردرې او علي آباد ولسوالیو څخه شاوخوا 2000 کورنۍ دغلته د روانو جګړو له امله بې ځای شوي دي او عاجل مرستو ته هم اړتیا لري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دا یو دیرش ډلې په نامه یوې مدني ټولنې په یو بې سابقه نمایشي پروګرام سره وسلې په مځکه خښې کړې او په هیواد کې سوله وغوښته. د دوی او د دوی د مینهوالو شمیر چې لسګونو ته رسېده د سېشنبې په ورځ د کابل ښار د دارالامان د ړنګې ماڼۍ مخ ته راټول شوي وو. دوی ویل غواړو ګن ټو ګاندي د هندوستان د ګاندي د عدم تشدد لاره تعقیب کړو څو په هیواد کې سوله د جنګ ځای ونیسي. په دې غونډه کې یو شمېر ماشومانو هم برخه درلوده. خان محمد سین پرې رپورټ لري.
جنگ بس دی ځکه چې بدمرغي راوړي. سولې لاره ونیسئ چې نیکمرغي مو کورونو ته راشي. دا هغه شعار و چې د یو دیرش ډلې په نامه یوې مدني ټولنې د سې شنبې په ورځ په کابل کې ورکاوه. د دې ډلې غړو د سه شنبې په ورځ د کابل ښار د دارالامان ماڼۍ ته نږدې د یوه نمایشي پروګرام په اجرا کولو سره وسلې په ځمکه خښې او پر ځای نیالګي کېنول. د دې ډلې مسؤلینو ویل ګنټو ګاندي د هندوستان د عدم تشدد د مخکښ مهنداس کرمچند ګاندي هغه لاره ده چې په نتیجه کې جنگ په سوله بدل شوی او موږ هم هڅه کوو چې له دې تجربې کار واخلو او په هیواد کې جنگ جګړې ختمې کړو. د دې ډلې یو مسؤول حکمت الله صافي وویل
نن ورځ چې دا حرکت موږ کړی دی فرام ګن ټو ګاندي له ټوپکه تر ګاندي پورې په افغانستان کې غواړو چې سوله راشي. موږ ټوپکونو ته نور قبر وویسته او هغه خښې کړې. غواړو سوله سرسبزي سوکالي راشي افغانستان ته. موږ دې په خاطر ګاندي انتخاب کړی دی چې هغې نه د ټوپک نه کار واخیسته نه د حسلحې نه هغې په انجیا کې سوله راواسه. افغانستان ټولو اقوامو نه دا هیله لرو موږ سره یو ځای شي.
د بوبل د دې راغونډېدو لپاره د دارالامان د ړنګې ماڼۍ سیرمه ځکه انتخاب کړی چې خلک د جنگ ناخوالو او ناوړو پایلو ته متوجه شي او د ګاندي تصویرونه د دې لپاره زړولي چې د سولې لپاره د هغه د عدم تشدد لاره غوره شي. د یو دېرش ډلې مسؤلینو په هیواد کې د ثور اوومه او اتمه د هیواد د تاریخ تورې ورځې وګڼلې. په دې غونډه کې یو شمېر ماشومانو هم ګډون کړی و. دوی د یو لړ تمثیلي ټوټو په اجرا کولو سره ټوپکونه په ځمکه کې خښ او پر ځای نیالګي کېنول. ماشومانو له حکومته غوښتل چې سوله دې ټینګه کړي سو دوی په ډاډه زړه وکړی شي چې زده کړې وکړي. د هدایت الله په نامه یو ماشوم آزادي راډیو ته وویل
په هیواد کې د سولې او آزادۍ لپاره راټول شوي یو. موږ له جنګ ستړي یو. موږ غواړو چې په هیواد کې مو نور جنګ نه وي.
له دې وړاندې هم ګڼ شمېر مدني ټولنو د جنگ د ختمولو لپاره مدني خوځښتونه مظاهرې او پروګرامونه اجرا کړي دي. د جنگ د ختمولو او د سولې د ټینګښت لپاره دغه مدني حرکتونه په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې مخالفینو د حکومت پر ضد فعالیتونه پراخ کړي چې دې وضعیت په هیواد کې د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړي دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفا او اف ام سل اشاریه 15 صفا.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو او رای پکونر کې اوشمیر کسانو کابل ته د مجاهدینو د ننوتلو ورځ ولمانځله. خو نور خلک بیا وایي چې دوی ته د ثور اوومه او اتمه یو ډول دي. اومه د بربادیو د پیل او اتمه د بربادیو د دوام ورځ ده. په دې اړه تفصیل له روح الله انوري اورو.
د کونړ اوسیدونکي وایي افغانان د شوروي لښکرو د ماتې او په هیواد کې د یو پیاوړي اسلامي حکومت د راتلو لپاره زیاتې قرباني ورکړي. خو کله چې شورویانو ماتې وخوړه له افغانستان څخه ووتل او د ډاکټر نجیب الله حکومت نسکور شو نو جهادي ګوندونه په خپل منځ کې په جګړه واوښتل. چا د چوکۍ د ترلاسه کولو او چا هم د چوکۍ د ساتلو لپاره جنگ پیل کړ. د شهیدانو او مجاهدینو ټولې قرباني او هیلې په سیند لاهو کړي.
جهاد وکړو او د افغانانو سپیشلی جهاد ته سلام. هغه رنگ راوړو روسانو ته شکست ورکړو کمونستان ته شکست ورکړو. د مجاهدینو د مشرانو په منځ کې بدبختی شروع شوله. په خپل منځ کې یو بل وژنه شروع شوله. د افغانانو هغه سپیشلی تاریخ ته صدمه ورسوله.
دوی وای د جهادي ګوندونو د خپل منځي جګړو لامل د هیواد پلازمینه په کندواله بدله شو او لسګونه زره افغانانو وشل شول. ځکه ورته د ثور د اومې او اتمې ترمنځ دومره زیات توپیر نه ښکاري.
محمد انور کونړ اوسیدونکی یم. اووم د ثور د بدبختۍ شروع وه او اتم د ثور د بدبختۍ دوام دی. هیڅ فرق پکې نشته. صرف بې ځایه د بودیجې مصرف د وخت ضایع کول او بله معنی نه لري.
مولوی تاولا نوري وایي که چیرته جهادي مشرانو په خپل منځ کې جګړه نه وای پیل کړې نو نه به طالب پیدا شوی وی او نه به هم جنگ دومره دوام کړی وی.
چیرته مجاهدین په هغه وخت کې یو اتفاق او یو اتحاد شوی. نن به دا ناخوالی نه وي، او د نن نه چې پرون کومې ناخوالې وي هغه به هم نه وي راغلی. یو سوکاله او یو آزاد او مستقل افغانستان به وي، او ټولو افغانانو، ټولو مجاهدینو او ټولو مسلمانانو به په د یو بیرغ لاندې ژوند کولی.
د ولایتي شورا پخوانی رئیس حاجی می حسن عادل وای د ثور اومه د هیواد د بربادۍ او د افغانانو د وژنې پیل او تمه دوام و.
اتم اوم ثور چې چا د پسات افغانستان له راوړی دا کار څوکي او دا افغانستان یې وران کلی او شروع یې کلی ورځ د قیامته پورې دا به پرې مسؤول وي، او د دې ټولو افغانانو مسؤلیت به هغه چا په غاړه وي چې بنیت د پسات یې ایښی دی او نن ورځ پورې پسات چلیږي. دا که مجاهد ښی او که کمونست ښی، دا والا که ملا یې ښی که امی ښی، هر څوک چې پسات د منشي الله دی مغه نیس نابود کړي.
د یادونې وړ ده چې له نن څخه پوره 23 کاله وړاندې د مجاهدینو په لاسونو د ډاکټر نجیب الله حکومت نسکور شو. مجاهدینو کابل ونیولو چې له هغه وروسته هر کال د ثور اتمه نیټه د هیواد په مرکز او ولایتونو کې لمانځل کیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. اوس هم دا اورو چې د کابل چاپ مطبوعاتو څه خبره کړې دي. اسد الله الدین د کابل نننۍ ورځپاڼې لوستې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې خپل مطالب د افغانستان په شمال کې وروستیو ناامنیو او هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر اهمیت او لاسته راوړنو ته ځانګړې کړې دي. انصار خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د کندز په جګړه کې د طالبانو یو مشهور قومندان له 8 ملګرو سره وژل شوی دی. په مطلب کې راغلي چې طالبانو د عزم عملیاتو پر مهال د کندز په امام صاحب ولسوالۍ او یو شمېر نورو سیمو حملې کړي، او لا هم د دوی او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. ورځپاڼې لیکلي چې په کندز او یو شمېر نورو ولایتونو کې جګړې او ناامنۍ شپږمې ورځې ته ورسېدې. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د شمال ناامنه کول د سیمې د ورآخوا هیوادونو پروژه او د امریکا او روسیې د تقابل مسأله ده. په سرمقاله کې راغلي چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د ځپلو توان لري، خو سرمقاله لیکونکي ویلي دا جګړه د پیاوړو هیوادونو د استخباراتو جګړه ده او امنیتي ځواکونه به یې ژر آرامه نه کړي. په سرمقاله کې دغه راز راغلي چې د امنیتي ځواکونو نه سمبالول هم د هغو هیوادونو پروژه ده چې غواړي په افغانستان کې مخالفین واده وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه لیکلي چې د چابهار بندر له لارې به د افغانستان او هند ترانزیتي همکارۍ پراختیا ومومي. ورځپاڼې لیکلي چې هند له افغانستان سره د ظرفیتونو د لوړولو ژمنه هم کړې ده. په مطلب کې راغلي چې د هند او افغانستان ترمنځ په امنیتي، اقتصادي او سیاسي برخه کې د اړیکو نوي اړخونه پیدا شوي دي. چراغ ورځپاڼې بیا په دې اړه مطلب کې لیکلي چې د هند او افغانستان رهبرانو د خپلو لیدو کتو پر مهال له تروریزم سره په ګډې مبارزې هم ټینګار کړی دی. ورځپاڼې د هند صدر اعظم نریندر مودي په حواله لیکلي چې ویلي دي د افغانستان او هند اړیکې به سره له دې چې جغرافیوي موانع لري پراخه او پیاوړې شي. په مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی هغه خبره هم راخیستل شوې چې ویلي دي هند ته د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله په ځان سره سفر په دې معنی نه دی چې له دې هیواد سره د افغانستان علاقه کمه ده. چراغ لیکلي چې هندي چارواکو افغان حکومت ته د سولې په برخه کې هم د ملاتړ ډاډ ورکړی دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ولسي جرګې او شمېر غړي او د چارو کارپوهان په شانګهای سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب په سیاسي او اقتصادي لحاظ ګټور بولي. دوی وایي په یاد سازمان کې د چین په څیر پیاوړي اقتصادي هیوادونه غړیتوب لري او کولی شي چې په افغانستان کې سترې اقتصادي پروژې عملي کړي. دا په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزارت ویلي افغانستان غواړي د شانګهای د سیمه ییزو همکاریو په سازمان کې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون غړي او د سیاسي چارو کارپوهان د شانګهای د سیمهیزو همکاریو په سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب د افغانانو لپاره په اقتصادي برخه کې د پرمختګ زیری بولي. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر ځاځی وطن دوست وایي چې د دې سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کول به په هیواد کې د سوداګرۍ او پانګونې له زیاتوالي سره مرسته وکړي. ښاغلی وطن دوست د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د شانګهای د سیمه ییزو همکاریو په سازمان کې د چین په څیر هیوادونه ونډه لري او افغانستان ته به یې ګټې په اقتصادي ډګر کې ډېرې وي.
اقتصادی لحاظ فی الحال مونږ ته ډېره ګټه کوي. چین دې غړی ده، خاص غړی ده، مهم غړی ده چې هغوی ډېر لوی اقتصادي هېواد ده او افغانستان کې ډېر زیاتې پروژې کولی شي په مخ کې یوړي. دا ډېر ښه کار ده، مونږ یې تاییدوو او چې مونږ ته د دې غړیتوب واخیستلی شو دا به د افغانستان د خلکو لپاره به ډېر لوی زیری.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د دوشنبې په ورځ په کابل کې د چین له سفیر ډینګ زیوجن سره په کتنه کې د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب د ترلاسه کولو په اړه دوه اړخیزې خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ربانی به په یو مناسب وخت کې چین ته سفر وکړي او په دې اړه به له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. د شانګهای د همکاریو سازمان په 2000 لومړی میلادي کال کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو په هدف د چین، روسیې، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا جوړ او افغانستان په 2012 میلادي کال کې د څارونکو هیواد په توګه ورسره یو ځای شو. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال بیا وایي چې افغانستان د سیمه ییزو همکاریو د دریو سازمانونو ایکو، سارک او شانګهای د وصل په نقطه کې پروت دی او په شانګهای سازمان کې غړیتوب نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې لپاره هم ګټور تمامیږي. ښاغلی لیوال ازادۍ راډیو ته وویل په شانګهای سازمان کې بشپړ غړیتوب به افغانستان له یو شمېر هغو سیاسي او اقتصادي حقونو څخه برخمن کړي چې یاد سازمان خپلو دائمي غړیو هیوادونو ته پرې قایل دی.
د شنګهای حوزه د افغانستان لپاره مهمه حوزه، چین هم په اقتصادي برخه کې، هم د سیمې د ترانزیت په برخه کې، او هم د سولې د خبرو اترو او د سیمې د امنیت په برخه کې یو نوی نقش لوبوي. او په شنګهای تړون کې هم چین یو مهم او شاید تر ټولو مهم هیواد. که افغانستان د شنګهای بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي، د یو شمېر هغو اقتصادي او سیاسي حقونو خاوند بشي چې دغه سازمان د سیمې د هیوادونو
افغان حکومت په تیرو 14 کلونو کې د نورو لاسته راوړنو ترڅنګ تر ټولو مهم کار چې ترسره کړی ده هغه په سیمه ایزه کچه د سیاسي او اقتصادي تړونونو لاسلیک او له نړیوالو سره ستراتیژیک ملګرتیا ده چې د نړۍ له ځینو هیوادونو سره لاسلیک شوي او پر ځینو بحث روان دی. افغانستان دا مهال په سیمه ایزه کچه د سارک او ایکو سازمانونو بشپړ غړیتوب لري چې تر ډیره یاد سازمانونه نمایشي بڼه لري او څه ډول چې لازمه وه په سیمه او نړۍ کې د ځینو هیوادونو ترمنځ لویو سیالیو لامله د یادو سازمانونو اهداف نه دی پلی شوی. د چارو کارپوهان ټینګار کوي چې افغانستان باید د سیمې هیوادونو، نړیوالې ټولنې، د سیمې او نړیوالو سازمانونو سره خپلې اړیکې پیاوړي کړي څو هیواد د اقتصادي او امنیتي ثبات خوا ته ولاړ شي.
په داسې حال کې چې له یوې خوا پاکستان د سه شنبې پورې یو بل مشکوک کس اعدام کړ او په نتیجه کې په تیرو څلورو میاشتو کې د اعدامېدونکو کسانو شمیر سلو ته پورته شو، له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنسټي انټرنیشنل وایي چې پاکستان دا مهال د اعدام ورکوونکو هیوادونو په سر کې دی او د سلو کسانو په اعدامولو سره د هیواد یو شرمېدلی پړاو ترسره کړی دی. په اړه له پېښور زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د بشری حقوقو د سر اداره یا ایمنیسټي انټرنیشنل وایي چې پاکستان له تیر میلادي کال راهیسې په دې هیواد کې د اعدام پر سزا د بندیز تر لرې کولو وروسته د سلو کسانو په اعدامولو یو شرمېدلی پړاو بشپړ کړ. د دغې ادارې په خبره چې پاکستان دا مهال په نړۍ کې د اعدام سزا ورکوونکو هیوادونو په سر کې ولاړ دی. د بشری حقوقو د سر ادارې دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې پاکستاني حکومت د سې شنبې په ورځ په پنجاب ایالت کې یو مجرم منیر حسین په دار وځړاوه چې په نتیجه کې په تیرو څلورو میاشتو کې په پاکستان کې د اعدامېدونکو کسانو شمېر سلو ته پورته شو. د پنجاب ایالت د ویاړې محبس یو چارواکي سید بابر علي شاه فرانس پرېس خبرې ایجنس ته ویلي چې منیر حسین په 2000 میلادي کال کې د دوه کسانو په وژلو تورنو. له بلې خوا د بشري حقوقو د سر ادارې په پاکستان کې د دامونو روانه لړۍ شرمناکه بللې او د پاکستان پر حکومت یې غږ کړی چې بندیز د پرې ولګوي. د آسیایي هیوادونو لپاره د دغې ادارې مرستیال مشر د سې شنبې په ورځ په یوې خپرې کړې خبر پاڼه کې په دې اړه ویلي پاکستان په تیرو څلورو میاشتو کې د سلو کسانو په اعدامولو د دې لړۍ یو شرمناکه پړاو سرته ورساوه او د پاکستاني حکومت له دغه اقدامه ثابته شوه چې د دې هیواد چارواکي د انسان ژوند ته هېڅ اهمیت نه ورکوي. موږ له دې امله په دې موضوع ډېر اندېښمن یو چې په ځینو دوسیو کې له انصافه کار نه دی اخیستل شوی او د نړیوال قانون له ټاکلي معیار سره هیڅ سمون نخري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پیښور کې پر یو پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر وسلول برید وروسته چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 144 کسان وژل شول په پاکستان کې د اعدام پر سزا لګیدلې بندیز لرې کړ. تر دې مخکې د پاکستان پخوانی حکومت په 2013 میلادي کال کې د اعدام پر سزا بندیز لګولی و. د بشري حقوقو د سر ادارې په داسې حال کې یو ځل بیا په پاکستان کې د اعدام پر سزا د بیا بندیز لګیدا غوښتنه کړې چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان او همداراز اروپایي اتحادیې هم دا لړۍ غندلې وه او پر پاکستاني حکومت یې غږ کړی چې بندیز دې پرې ولګوي. که څه هم له یوې خوا پاکستاني حکومت او د دې هېواد د سیاسي او قانوني چارو یو شمېر کارپوهان د اعدام سزا په لړ کې د صدر اعظم نواز شریف پرېکړه ستایي، خو له بلې خوا بیا د انساني حقونو د سر اداره وایي د خلکو وژل او تروریزم د غندلو وړ دي، خو د انصاف په نامه د خلکو وژنه هم په هیڅ صورت د دې مخنیوی نشي کولی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت د اعدام له سزا بندیز پورته کول د دې هېواد کورنۍ مسله بللی او په دې لړ کې لا تر دې دمه بهرني فشارونه له پامه غورځولي دي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورې. دوستانو، لس نیمې بجې شوې دي. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیس پروګرامونه کور کړی او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام اورې. خو اوس له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ټاکل شوی نن افغان ولسمشر له هندي او افغان سوداګرو سره وویني. د بدخشان د طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې تر دا مهاله د خواهم ولسوالۍ د ځمکې ښویدنې په پیښه کې زیانمنسو کورنیو ته مرستې نه دي رسېدلې. چارواکي وایي د کندز ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال مخالفینو ترمنځ جګړه دوام لري. په شمال کې د بشري حقونو د سیمیز دفتر مسلین وایي چې په روان لمریز کال کې په بلخ ولایت کې د ښځو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباریو د یمن د مرکز نه هوایي ډګر په نقشه کړی دی او د الوتکو د ځغاستې لارې له منځه وړې ده. د امریکا ولسمشر وایي په بالتیمور ښار کې د تاوتریخوالي ډکو بلواو ته هیڅ توجه نشته. د نایجیریا پوځ وایي د بوکو حرام اسلامي سخت دریځ ډلې پر ضد په عملیاتو کې 237 نجونې او 3 ښځې راخوشي کړې دي. د عراق په شمال کې کورد ملیشا وایي د اسلامي دولت په نامه ډلې یو شمېر هغه مشکوک غړي نیولې چې ګمان کېږي دغلته د امریکا پر کنسولګرۍ او نورو بمي بریدونو کې لاس لري. او فیدرم هاوس نړیوال اداره وایي چې د نوو قوانینو پلي کېدو او د خبرلانو پر وړاندې تاوتریخوالي په 2016 میلادي کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي محدوده او 13 کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راوستې ده.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل.
قدر منو دوستانو ستړي مشي ولی ځینې کسان له خپل زده شوي کسب نه کار نه اخلي.
خلکو یو چیره کینی او ماشین وصل لري، ماشین واخلي کی ترقه ترقه ماشین یې هر شی وای د شتو کې گنغان د وړو کې چې وړو نه لري نغان ته چی اچي.
په دې وخت باندې ګو چې خپل زده شوی کسب په مرسته خپل اقتصادي ستونزې حل کړو.
چې دا بدبخت ژوند تیر کړی په تاریخ کې بچانه یې تیر کړی چې کسي د توکم بیخي په دې د دنیا څخه تور سيزله ش. اوله مې دا حياتي کم زده کړه، بیا مې دا مرادوزی ودا شیان زده کړه.
نن پام دې اخلاقي ګو خو په پایل کې د لیمو دې ګټو په اړه مطلب لرو. وک میجانی درته وای چې په کور کې کار کوي کنه؟
ولی نه فرشته جانی، هر میرمن یی انجلی چې په کور کې وي باید کار وکړي.
چې کار کوي نو نن می داس مطلب راوړی چې هم تاسو او هم باوریدونکو ته ګټور ثابت شي.
نو دا څه ډول مطلب دی فرشته جانې؟ له خو یې راته ووایه چې زه پوه سم.
ولې نه، خو په دې شرط چې راټول شوي معلومات به تاسو هم راسره ولولئ.
بېخي سمه ده،
ښه نو غوږ شه. د لیمو د حیرانوونکو کمالونو په اړه غږیږو.
سمه ده، نو تاسو مطلب ولولئ.
په ګرمه هوا کې د لیمو کارول ځکه زیاتیږي چې انسان خوله کوي. کله چې خوله وکړي د بدن اوبه ډېرې ضایع کیږي، کمیږي. لیمو دغه کمبود پوره کوي. لیمو نورې ګټې هم لري، لکه لیمو د انسان د جلد د ښایسته ښکار کېدو لپاره، د پاکوالي لپاره او د ښې اشپزۍ لپاره هم کارول کیږي.
بالکل فرشته جانې، همداسې ده. د دې تر څنګ نور کمالونه هم لري چې یو کمال یې دا دی چې کور د سامان او لوازمو یا فرنیچرو د پاکولو او ځلولو لپاره داسې کورنۍ پالش جوړولی شو چې لیمو څخه اوبه باسو، د زیتون تیلو سره یې ګډوو او دواړه سره ښه ښوروو چې څو د یو بل سره ښه ګډ سي. نه وروسته دغه په یوه ټوټه یا په یو رخت اچوو او فرنیچر ښه پرې پاکوو. همدارنګه څوکۍ، میزونه او نور شیان هم په همدې باندې پاکوو. داسې ځلا به پیدا کړي چې ډېره حیرانوونکې ځلا.
که لیمونه داسې یو محلول موږ جوړ کړو چې په هغه باندې موږ فرنیچر او داسې پاکړو، دا ارزانه تمامېږي. د کړکیو د پاکولو پاکله هم د لیمونه یادونه وکړم چې څه رقم کارول کېږي.
او بېخي سمه ده.
د لیمو په اوبو کې تیزابیت زیات وي، همدا لامل دی چې د ګریسو او نور هغه څه چې په کړکیو باندې نښتې وي په پاکولو کې ډېر ښه رول درلودلی شي. لیمو، سرکه او لږ اوبه سره ګډې کړئ، بیا وروسته لږه په دې باندې کړکۍ ومینځل سي، نو ډېر ښه پاکېږي.
او رښتیا هم بله فرشته جان، د جامو البته د سپینولو لپاره هم لیمونه موږ استفاده کولی سو. لږ په دې ګرمو اوبو کې، البته په ماشین کې یا همداسې کله چې موږ جامې مینځو، په ګرمو اوبو کې د لیمو اوبه ګډوو، یو څو شېبې یې پرېږدو، وروسته لکه معمول غوندې چې دا نور جامې مینځو، دا هم همسې مینځو. د بلیچ پر ځای له همدې نه استفاده کوو او هماغه به یې چې زموږ جامې چې کومې چې سپینې جامې دي، نو واقعیا هم رنګ یې هماسې ډېر ښایسته کوي.
د لیمو اوبه د سرکې سره ګډې کړئ او د جامو په غذای چې داغونه پرېږدي استعمال کړئ. لږ شېبه یې پرېږدئ او بیا یې ومینځئ. داغونه به د جادو په څیر ترې ورک شي.
یو بل کمال د لیمو دا هم دی فرشته جانې، چې پلاستیکي لوښي هم ښه پاکوي. هغه ځینې پلاستیکي یا پلاسکوب لوښي چې دي، دا لږ لکه سوي نه، نو که په پلاستیکي لوښو مو همدغه د خوړو رنګ پاتې سوی وي او نه ترې لرې کیږي، نو لیمو او د لیمو اوبه به پرې واچوو چې دا هم یو څو شېبې همداسې پرېږدو، او وروسته لغه یې بیا همداسې په حساب د لوښی موښو د وچولو لپاره یې بیا لمر ته کېدو. شېبې وروسته یې هم رنګ ښایسته سوی وي او هم به هماغه لوښي په خپل هغه اصلي شکل باندې پاته سوی وي.
خو که غواړئ چې ژر یې پاک کړئ، نو د لوښو په هغو ځایونو چې داغ پرې لګېدلی وي د لیمو اوبه واچوئ او په یو پاک رخت یې اضافه کړئ. درنو اوردونکو، د افغانستان ځینو خلکو په کډوالۍ کې بېلابېل کسبونه زده کړي. په نورو ملکونو کې د همدې کسب په مټ داسې کار کوئ چې د کورنۍ لګښتونه پرې برابر کړي، خو کله چې هېواد ته ستانه شوي وایي دلته له خپلو زده شوو کسبونو نه کار نشي اخیستلی، ځکه خو د سبا او بېګا ډوډۍ ته حیران دي. یو شمېر نور بیا وایي چې نه یې په بهر کې څه زده کړي او نه هم دلته په وطن کې، ځکه د کسب زده کول هم یو څه پیسې غواړي خو دوی نه لري.
خو د کور بس مشکلات ده که اوس چې جیب دې ډک وي او کسب سړی زده کوي. پاکستان کې نهه کاله مې تېر کړل، پیسې نه لرو، خو پیسې څه نه یې څه رقم کسب زده کړي.
ډېر خلک شته، مثلا ډېر استعدادونه شته، ډېر ښه کارونه کوي. کله چې یو شی جوړ کړه، یو شی ډېر یعنی ښه کیفیت باندې هغه تیار کړي وي په ډېر ښه سایز باندې، خو کله چې بازار ته راوباسي د هغو ارزښت بیخي کم دی، نو د دې وجې نه دی بیخي مایوسه کېږي.
چی مې یاد کړي وه وسې پورې خبره ده، ماشین پورې خبره ده، که د هغه پورې که په دغدې ریکې کېنه چې یادوله شي ریګ نه، خلکو یو چیره کېني او ماشین وسه لري، ماشین واخلي کېني ترقه ترقه ماشین یې هر شی وای د شتو کېږي، نغن د وړو کېږي چې وړو نه لري نغن ته چې اچه.
خو ځینو کسانو بیا د خبره چې پیسې نه وینو هېڅ کار نه کېږي غلطه ثابته کړي. لیلو ماته چې د ټول کور نفقه ور په غاړه ده وایي په تش لاس یې کار پیل کړ. اوس نه یوازې دا چې کورنۍ لګښتونه پوره کوي، بلکې یو څه پیسې سپمولی هم شي. په لیلما پسې نرګس هم په دې خبرې کوي چې له چای کوم کسب زده کړی.
په کور کې مونږ نشه درلوده نو مبا درلوده دا قدر کې شی مونږ درلوده چې ما سي ورته وګورو خو ډېر ناکامه ژوند چې دا بدبخته ژوند تیر کړی په تاریخ کې بچا نه یې تیر کړی چې کیسې درته وکړم بیخي په دې دنیا څخه تور سي زړه ښه اوله مې دا خیاطي کم زده کړه د بیا مې دا مردوزي او دا شیان زده کړه په پاکستان کې مې هم دا کارونه کوله دا مردوزي او دا شیان او دلته چې راغلی یم هم د قرآن شریف په پوښونو او دا شیان جوړوم بیا به مې بېرته دکاندار ته وروړه بیا به مې ټکې عمرې او دا بدبلایي واخیسته بیا به کور ته راغلم د ماشومانو پورې به مې په کور کار کاوه بیا چې به دا رختونه دغه سول خلاص بیا به ورلم د سره به مې نور ټکې راوړې بس په ورځ باندې یوه جوړه دوه جوړې درې جوړې داسې به مې جوړ کړه په سبا به مې ورور دغه زموږ ګزاره وه وختې مې هېڅ شی هم نه درلودې
زموږ ګاونډی پاکستانی و هغه مرمردو چې دغې عزته مې کړه اول چې کار مې شروع کړ لږ پیسې ورکولې داسې شاګرد غوندې ومه بیا لږ لږ ډېرې سو دغې نه مې ډوډۍ پیدا کولې اوس بېرته وطن ته راغلم کار کوم د ما ژوند ښه تېرېږي شاګردان مې کار کوي زم کار کوم فامیل ته مې ښه دي
رحمان او نجیب چې په بهر ملک ګچ کاری زده کړی د خپل کسب د ګټې په اکله وایي چې اوس له یوې خوا سالم مصروفیت لري له بله پلوه دومره پیسې پیدا کوي چې اقتصادي ستونزې پرې حل کړي
اوله ګټه دا ده چې افغانستان ته څنګه راداخل شو خپل کور م ځان ته جوړ کړ اوس په حال دا کار دی چې بل ورور کار زم جوړولی شو د بل هم جوړولی شو خو دې دپاره چې خپل وطن هم آباد شي بار ملک ته ځي خو بار ځې ته خو دې دپاره ځې چې زه خپل وطن دپاره یو څه وکړم یا د خپل مور و پلار دپاره څه وکړم یا خپل د ځان دپاره یو څه وکړم داسې نه چې ته لاړ شي او ماته په ګډوډو سر شي متادي شي هغه شي او بېرته خپل مور و پلار دې ډېر نه وځي او کاروبار دې ډېر نه وځي او خپل وطن دې بېخي ډېره وځي خپل مور و پلار هم نه یېرېدل او همدا خپل کسب و کار هم کوو بلډینګ جوړه کور جوړه چې هر رقم کار وی مونږه پښرو کوړې شو
د دې نه لاړو بیا غي سره گچکاری ته حالت نور وګل مونږه خپل د گچکاری کې د قسم قسم ګلونه او د ساختواري نور ما پکې دوه کال تقریبا تیر کړل دوه کال کې ما گچکاری از ذکر او د ساده ګلونه می ذکر زیات ارسه مې تیر نه کړ دې خاطر مونږه دلته غواړو چې نوې ساختمانو کې مونږه کار وکړو او مونږه خپل لا پیسې تر لاسه کو خپل کور لپاره ګټه دا کو دلته غواړو چې کار وکړو خپل لا کې سب دلته مخ کې ویسو
د کابل اوسیدونکو جانان بیا په پاکستان کې ګلدوزی زده کړي هغه وایي په پایل کې چې کله کار شروع کړ دومره مشتریان نه درلودل خو اوس ورځ تر بلې ډیریږي
د ما خوشبختی دغه و چې هلته څلور پایې ماشین وو درې نفر پرې کار کوه یو پایه په حساب اضافهګي پاتې وه په ځان باندې مې فشار راوسته چې څومره ژر چې هغه ما وظیفه ده هغه خلاص کړم بیا د هغه نه وروسته زه هغه ماشین شاته کینم او دغه د درې نفر ګلدوزان چې ګلدوزي کوه هغه خوشبختانه د مونږ افغانان وو چې هغه ډېر ما سره مرسته کول بیا تخنیک او تاکتیک او تاپا کول د ټیکاو د شایان ماته ډیر ژر د خلک زده کړو دوه سیستم یو سیستم تریکو ورته وای یو سیستم باراتو ورته وای د باراتو سیستم چې د افغانستان کې وو د پخوانه مونږه غاړه ګلدوزی کول دلته په کابل کې مونږ همشاریان ګلدوزی کول یا په قندهار کې مګر د تریکو سیستم البته ما زده کو دا یو سیستم د چې فرض مثال یو جمپر د خصوصا د ماشومانو دا یو هغه قیچکیږي د خارج نه چې راځي فرض مثال یو رسمک دی یو ګل دی یا مثلا یو کارتونی ګرد د ماشومانو لپاره دغه کار دی اوس پیسې مونږ د ته مجبور نه یو چې د ماشومانو کالی د ایران نه یا فرض مثال د ترکیه نه یا د چین نه راوغواړو
جنان د هم زیاته کړه چې هیڅ کار په پیل کې بازار نه لري ښه خبره دا ده چې کسبکار یا هر څوک چې هر ډول کار کوي حوصله ولري داسې نه چې د کار له پیل نه څو ورځې وروسته دکان بند کړي او خپل په کور کې بیکاره کینی یا هم اره خلاصه چوي خو هیڅ شی هم په لاس نه ورځي اوس تمثیل ټوټه ورو په تمثیل ټوټه کې دغه کسانو په اړه خبرې شوې چې موسیقي په لوړ غږ اوري په دې ډول ګاونډیان په تکلیف وي
دا دروازه دی خلاصه که تو کی
و دا دا نالی ولی وید داره نما وی سلام علیکم بیل چایده دی
سلام دسته سر و خوری دا تایب دا که تاسی نیولای دا خدای دی پاره چه وطل نکه چنگه
وی خوری ور خلو اقبال وکر دا جی چال جور کردی چه پیش دا
چال می جور کرده خوری دی تاسی للاس لیوانیس و انتا می خوان ناروغه دای کور می لامیل منو دک دای پختنی ترغل دی تا دی تایب للاس مو خبره ناورو
و عملی جنگ که خودی خود تایپی اصلا تلویزون دی جوای نورو نو چو که بده کود که خود دخکیرو
ولی کانه خود نیستا خود خود نیونی سی جاو ری نو ولی گواندیان پازا باوی
و هم گواندیان جی پازا بیش اخپل کرکی دی وطر دروازه دی وطر رزمای پس
چی دروازه موطر استاسی تایپ دونه جد دستی دی دروازونه ایم غاگ رازی
ای بس که خوری یو سر تایپ آورا اگه بیا دار اغل دخم بوده را تقیه
با خدای چی در اخلم در تایپ خود لنزه که درسه اوی لما یا ای چیت که یا ای درزم ما تاومه ای
جگ دی خدا دی لرسه می چیتم که مخیم نو دونه جگ
وزه کالو سرم می پستر گو که رانینی وزه خدا وزه چیت که دست می اصاب خراب دی چی وز با می داکور پا دی بل مخدر تکره ای زدر نلارم چی بیا دی تایپ جگ نکه
اولا رشته خوایی و همچه ناروغ سمه ده بلبل جغ را بد را بنده لگیر پرشتی هم در تایب ما چوم را لور نیوله گو سمه چه در جغی لرس چیت کمه اوه بیچارگر نجورم و ده چون لور می نیوله دی
اچار اچار اچار
ده چشی اچار
ده گوری اچار
جوڑون کئی ننگیار ناشنا
خوگوار ایدون کو سلام ده خپراون پا پیل که ده کیسه برانو ده انجومان ده افتخاری رئیس را مرکه لرو
د کیسه برانو د انجمن افتخاری مشر محترم تیزګوتی صاحب اوریدلې مو دی چې په خپلو فعالیتونو کې مو له تیزوالي سره سره مو بدلون هم راوستی دی که د دغه بدلون په هکله معلومات راکړئ
له هر څه نه مخکې تاسې او د تاسې له لارې خپل نجیب ملت ته خپل سلامونه او احترامونه وړاندې کوم او بیا هیله لرم چې کارونه بیرته ډیر سي او خلک د دوه روپیو خاوندان
مننه
د خپلو فعالیتونو د بدلون په هکله باید ووایم چه بدلون ضروری و او ضروری ده زکه چه طول نرهی ده بدلون پا حال که ده نو مونگ هم ده بدلون پا حکر کسو او آغا پا ده دول چه لده و روست ده خبلو اقتصادی فعالیتون رو ترچنگ فرهنگی فعالیتون رو تو هم پامور وارو زکه تاسی تا معلومه ده چه هر آغا انجومن طول نه او اتحادیا چه فرهنگی او مدباتی خوزخت و نلری با هیچ دول ده خبل موجودیت خودلو صلاحیت نشی پیدا کولای پیدا کولای چی؟ نیسی کولای
لده که سبرانو انجومن خود طول هوادوال پیجنی او پاره پورا معلومات لری
او؟ لریه خو غلط معلومات زکه چه پا کیسه برانه پسی غلط تبلیغات سوی دی مون وارو خپل فعالیتونه تا دا مثبت و توجیحاتو پیدا کهون سره دا خلکو وهم او ویره چه زمون پا آروانده لری لمن دیوس او دا ثابت کو چه مون کیسه برانه هم دا طولنه یو مهمه او عزتمن برخیو
مثلا دی کیسه برانو غیر قانونی حرفه پس دال توجیح کوی؟
دیر توجیحات ورطا لرو مثلا یه به داچی کی سبران جیبونه وی او دیوه جیب و حولو لعمله یو سره دیوه محدود مدیل پر ایرانه ای او خواره ای خود دولتی او حکومتی خلی در طول ملت حق خوری یو غصبه وی خوبیا هم در طولنی تر طول با عزتا او قدرمن خلق ام دیدی چه پا هر اغونده او یا براسمه که خلق تر طول برکینه ای کنه یه کنه کنه یه
بیخی هم دستی را
او بی همه اعترام او درناوه کی نو که دبل حق ورد جرم گنا او بدکاروی غل چارواکی باید تر طول زیاد وره تلزی او که دستی بیوی نو کی صبرانم ده افتخار ور او قدر من کسانگی
نو غاری پا دیده او خپل منفی رول تا مثبت رنگ ور کری؟
مون خوارو پا خبال انجمن کی یو دیر قوی او فعال فرهنگی او مطبوعاتی چنگ را من سکو او لکه ده یوا ده نور و غلو او درغلی کون کو گوندی ده زان پا گده تبلیغاتو کو زکا د دې زمانه خلق د سترګو کار په غوږونو کې یعنی هر قضاوت د لیدلو پر ځای د اوریدلو لمخې وي.
تاسو په دغو نویو فعالیتونو د ترسره کولو لپاره پیسې او بودیجه له کومه کوئ؟
تر اوسه خو موږ ټول فعالیتونه د خپلو ګوتو د کمال په برکت پر مخ بیول، یعنی هر څه مو د کیسبرۍ په واسطه له راغلیو پیسو څخه کول، خو له دې وروسته غواړو چې موږ هم د نورو ټولنو اتحادیو او انجمنونو غوندې د خپلو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره د بهرنیو سفارتونو او موسسو توجه او مرستې راجلب کړو.
نو څه باور لرئ چې دا مرستې به درسره وشي؟
ولې نه، پروپوزلونه ورته جوړوو او په پروپوزلونو کې د هغوی هم ګټه ده، مفاد یې دی. هو،
یعنی غواړئ خپلو کارونو ته مدني رنګ ورکړئ؟
موږ غواړو هغه پخوانی کیسبران ونه اوسو، لکه پخوانی چرسیان به چې چا ولیدل او نفرت به یې ترې کاوه. موږ غواړو لکه د نننۍ زمانې سیاسي او مدني غله د ټولنې مطرح او قدرمن قشر واوسو.
وبښئ، تاسو خلکو ته څه پیغام لرئ؟
پیغام خلک زموږ خلک دي، زموږ حد او بازو دي، زموږ هستي او نیستي په دوی پورې اړه لري. که خلک وو موږ به هم یو، او که خلک نه وو موږ به هم نه یو. موږ د خلکو جیبونه، بکسونه او موټرونه خپل ګڼو، نو دوی هم باید ځانونه له موږ بېګانه ونه ګڼي او هېڅکله دې دا ګمان نه کوي چې موږ جیبونه او دسکولونه د هوس له مخې وهو. دا زموږ مجبوریت او عادت دی، او زموږ قدرمند خلک باید دا خبره درکړي، باید درکړي کي سر په سولو کې باید درکړي. زنده باد د کیسبرانو لپام لویدلې انجمن.
بداله
مالغالری
غواړی به وخت مړ نشي، نو لدرې شان ځان ساته.
ل ډاکټر، روختون او د تلویزیونونو له سیاسي بحثونو له اورېدو
چې پیسې تر سره وي، لدرې کسان مو ویریږه.
ل پولیس، څارنوال او قاضي نه
د چارواکو لدرې شان بد راځي.
ل کار، برطرفۍ او خدمت نه
درې کسان په مفته پیسې دار شول.
مشاوران، صاحب نظران او دلالان.
قانون ته د درې شانو زولنې پرتې دي،
د رشوت، واسطې او مصلحت.
د ترافیک او ښاري مازفین درې شان ډېر خوري،
رشوت، دوړې او خاورې او د زورورو چاپېړې.
د درې شانو ځای درې شانو ونیوو،
د خره ځای موټر، د خاین ځای چارواکی او د پیتاوی ځای فیسبوک.
اکتا درې لارې ورغلی دي،
د چاپړوسۍ، خپلوۍ او زور. د بنو کور هیڅ کله هم بې جنګه نه وي، او خاون یې هم لکه غل ټول عمر په غلا تېروي. همدغسې و کور ته مو بیایو.
وی دا شامپو خو مې بیا کمه شوې ده، لکه چې بیا یې خپل یا د زمنو سر پې مینځلی. خدای خودی په د یوه زوی بورکه، دا د ما د زمنو شریکان.
دا چا ته وایې؟ خدای دې په هغه دوه وبورکه، زه اوس خدای دومره خواره کړم چې د تا سپیرې په بدله شامپو سره ومینځم.
نو په څه شی مینځې؟ د پلار د شامپو دوکانونه د چېرته دي؟
پلار ته مې خوله مه اچوه چې ژبه به دې له بېخره وباسم. ولې د چرګانو هګۍ کمې دي؟
وای ښه ښه، دغه د چرګانو هګۍ چې مې ورکېږي نو ته سر پرې مینځې؟
ولې په دې کلي کې یوازې د تا چرګه ده؟ خدای دې درته مرداره کړي.
په ژبه دې دانه را وخېژه، واس می چرګم نظر نه خلاصيږي هغه خواري څه درته ویلي
نور دې خل خلاص نه کی کنه بیا به درته وکیم چې زه څوک یم تا لازم نه پیژندلې
خامي پیژندلې غلي واغلي دې تا لازم چه تا شامپو نسه می خودلی ده هر چه غلامی لیدلی و خود شامپو می نو لیدلی اوز دی اگیو تم پیل کلی خدای راتا و شرما ولی پخپل خلال اقرار راتا وکه
خیلی چه پده کلی که نوری چرگی سا کنو اوز با می داسن دست بینه ولی
او کلی چرگی تا پساتلی
سو خوشی خوی نرکه پا پیسو یخلم
شا دا پیسی چه می ورکیگی تا دی نر لور اگی پی اخلی
او زه دغه شیشه کې سره څه وکړم
شیشه ته به دې مور وي کچل دې زده کړی چې ملامته شي ژاړې ته ودرې چې یو ځل راشي
وا خدای دې ورمیږ ترې لاندې کړي چې په تا یې راوړم
او خدای دې په نس نه مړوي خدای دې ګورې شنه لوخاره کړي چې ته یې په ما باندې کولې په ژړا نه خلاصېږي او مکارې همدا اوس مې شامپو غواړم چې شامپو رانه کړې په سر دې یو ترویښته نه پرېږدمه داسې ښه ده ژاړې راته
لکه چې بیا یې په شامپو سره جنګ دی چې ورشم بیا سرونه سره مات نه شي دا څه غالمه غالمه اچولی دی او لکه خود دغه ګاونډیانو نه وشرمېږئ
غلا دې راولې ده بلا ورسره کتلی یم
ته ګوره هغه را بیا یې غلا راباندې اړولې ده
د څه شي غلا ده بیا څه شی ورک شوي دي
ښه پوهېږې بیا یې شامپو پټه کړې ده
شکر دی چې په دغه کور کې بل څه شی نه پیدا کېږي ورکه دې شي دغه شامپو
څنګه دې زړه پې ورانېږي
نو څنګه وکم دغه دوه کاله کېږي چې همدا شامپو ده او همدغه جنګونه درې کرته خو مو سرونه پې مات کړل
دا ځلې د تا سر ماتېږي تر څو چې ستا سر مات نه شي دا د شامپو غل نه پیدا کېږي
د ما سر نو بس سره وهئ زه مې خپل سر نه ماتوم دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی نقیب الله لاروی موسکا احساس رنا مرادی حسین حکمت او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 411 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3
ژوند مینا غواړي ژوند د لوی خدای د ستر قدرت زبط فاتا یا کزار شکنا آئے زبط فاتا یا کزار شکنا.